Oh, papi, far una cosa.
سلام و وقت بخیر در افغانستان با وقت مزیگر شپک به جوشی تاز ازادی را روی تقوید یسمخ که در دیچه در خبرانی مطالب دلاشو خبرونه با سلاوال و سوری یقین و دیکشم پورست پا دمشقر که در سوری در دولتی رادیو او تلویزیون دانیول و روست پا جانده بانه در بشرا لسد حکومت در سخوت اعلان وکرد در سوری صدر ازم محمد الجلالی در یکشم پورست ویل چه پا سوریه که باید اصلاحات انتخابات و جیتر سو ده دیوات خلق خپل مشر بخپل و تاکی محمد الجلالی العربی شبکی سر بخبرو که تایده کرده چه دیغانو المشر ابو محمد الجوانی سر پا تماس کده چه ده سنی انتقالی پاره و ده مدیریت پاره خبری وکی تاگم ده سوریه ده سیاسی راتون که ده جوره اولو پا حتو که یا مهم پر وقتاک پلا شده ده سوریه ده مخابرات وزیر هم ویلی چه ده یقین سر پا تماس کده محمد الجلالی زیاده کرا چه ده بشر الاسد و ده سوریه ده دفع وزیر پاره هیس پالمات نلری اینی شایدان ویلی چه نن سر یقین ده دمشق پخار که ده ولس بشره معنی تا داخل شوی او ده علاوه بر شعرونه وارک اول ده شایدان و ده جرمنی خبری آژانس ده ویلی چه منگولی دل چه وصله وال کسر معنی ترینه که دل او ده علاوه بر نری وحیلی د دیموکراتیکی سوری ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي اوبل او ویستی د دیموکراتیکی سوری ځواکونو د سوری د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په تلګرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې موږ تاریخي شبي تجربه کو ځکه چې په دمشق د استبدادي رژیم د پرزیدو شاهدانی هغه زیاته کړه چې د دې بدلون د وی نوې سوریې د جوړولو لپاره ښه فرصت برابر کړی چې په دیموکراسۍ او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقونه تضمین کړي د اسرائیلو پاوز نن سهار د بشر الاسد د حکومت د سقوط له څرګندېدو وروسته وویل چې خپل ځواکونه په حالیه سرحدي سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړي چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرائیلي اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي یا د حالیه سیمه د سوریې په قلمرو کې د قندیدره په برخه کې موقعیت لري چې د 1904 اویم کال په پسرلي کې د اسرائیلو دغه وخت د حافظ اسد حکومت ترمنځ د یوې موافقې په اساس رامنځته شوې وه حافظ اسد د بشر الاسد پلار و اسرائیل په 1906 کال کې د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې د جولان لوړو یوه برخه نیولې وه د دې موافقې له مخې حایل سیمه د اندوف په نوم د ملګرو ملتونو د ځواکونو تر څارنې لاندې راوستل شوه د ملګرو ملتونو 16 ځواکونه د تیرو 500 کلونو راهیسې په دې سیمه کې میشتي وروسته خبرم دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 130 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه وکړه یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه په پاکستان کې د ډېره افغان کډوالو لپاره په بېلابېلو برخو کې 130 میلیونه 900,000 ډالرو بسپنې ټولولو کمپاین پیل کړی یونیسف یو راپور ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیونه زیات افغان کډوال اوسي چې 900,000 سلنه یې ماشومان دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار وپرزید
اوسله دي چې مخالفینو د بشر الاسد له شمال او جنوبه په دمش باندې بریدونه وکړل د مشه
د امریکا د ریسبه د طالبانو پر وړاندې څه وی
طالبان دې ته چمتو شي چې فضا او اوضاع به خنو سي دي طالبان
او افغانستان کې د سندلې دود له هم ژوندۍ دي
سندلې هم مردنه ده او هم اقتصادي
پرونه کې نور پرونه هم لرو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار و پرزید ویل کی چې نو موړې پیوالو تکه کې نامعلوم لوري ته تللې د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړ چې واک نوی واکمنانو ته سپاري د هیئت التحریر شام په نوم وسلوال د ولسمشرۍ مړې ته نوې دي او د تلویزیون لارې د اسد د رژیم سقوط اعلان کړی دی تفصیلي د اسمت سروان پراپور کې
د بشر الاسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل له 24 کلونو وروسته د نن یکشنبه په لومړیو ساعتونو کې پایته ورسید اسد چې په وروستیو 14 کلونو کې په کورنیو شخړو کې شکیل وو وروسته له هغه وخت ورسید چې پلاری درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص و، غوښتل له هغه بې رحمۍ او تشدد پای ته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د 1.5 کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی و. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی، ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړې چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه روي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یو الوتکه کې ووت. اسد یای حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټر او یا هم پلی د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د روټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یو لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کول او د هغوی د زنجیرونو د ماتېدو او د سید نایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسیدو جشن لمانځي. سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړی و. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دوه وروسته سباندې 3500 بندیان له مرکزی زندان خوشی کړی دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه شي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړې غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په شکاره د مشت د هغوی د رسیدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبې ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې حمیمیم للاري له هواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیتراني ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي، خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایل اعلان ورسته د سشکاري چې د هواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد دوه کاله کوچنی دی، په تیرو شلو کلونو کې د سوریې د پوز لوړپوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډیره مرسته کړې ده.
د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سیزونه سهار و پرزید ویل کې چې نوموړی په یوه الوتکه کې نامعلوم لوري ته تللی دی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوي واکمنانو ته سپاري. دا چې وروسته له دې څه پیښیږي پر همدې موضوع مې له خپل همکار ښاغلي سلطان سرور څخه وپوښتل چې د سوریې حکومت له سقوط وروسته به څه وشي.
دا سیخکاری چې په سوریا کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په تیرو څلورویشتو یا څلوېښتو ساعتونو کې، وروسته دې چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب نه په دمشق باندې بریدونه وکړل، دمشق تیر شپه سقوط وکړ. دا چې وروسته دې به څه کیږي، ډیر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمنو، ځینې خوشاله دي لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل خوشحالي کوي، په میدانونو کې راټول شوي. بیا ځینې نور چې د دولت ملاتړي هغوی اندېښمن دي چې څه به کیږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلی سیمو ته تللی دي. دا چې وروسته له دې به څه کیږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولانی یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدر اعظم په ځای پرېښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم شته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملي ګرا ځواکونه دي. احتمال شته چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله، یو مسله چې هلته خلکو ته ایران پاتې شي غدا ده چې دوه لسیزې کې چې هلته دغه حکومت روان و دوی خپل دغه رژیم مخته وړ، اوس دغه رژیم په ډیر سرعت سره سقوط وکړ. علت او عمل څه و چې دغه رژیم په دومره سرعت سره سقوط شو؟
د سوریه جنگ سیمه ایز او نړیوال آباد درلودل او هلته چار اوس هم نړیوال او سیمه ایز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع سول په سیمه کې دوی دا قیام په ډیره وځاپ په ډیر خنړی طریقه باندې همغه وخت کې د بشر اسد د رژیم د سقوط ته نږدې شوی او خو بیا سیمهیزو ملاتړو ایران او حزب الله ورسته بیا روسیه وژغور اوس د ښکاری چې ایران او حزب الله خپل کمزوري سوي دي د منځنی ختیځ په دې ورسته یو جنگونو کې او سوریه هم په اوکرين کې مصروف ده نو اوس هغه زور او قوت چې د بشر اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نو ورسره چې ملاتړ یو کې نو ډیر ژر سقوط وکړ
بله
ولکه اتکای په خارجي ځواکونه زیاته و
بله بله الکه وړاندې چې تاسو ویلي په سوریا کې ډېر شمېر ډلې ولکه کوردان دي تورته نور غا عربان چې تاسو ویلي وسالته د ایران مسله کوم تاثیر واخلو ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده څومره په سیمه کې باغیز کې به بخصوص کوم تاثیر ایران دی اشاره وکړو
ایران مخکله دي چې د تحولات ګړندې سي خپل قواو خپل ملاتړ له سوریې نوستلې دي او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نو زده پختنه لري چې دا یو لسیز چې تا الته سرمایه گذاری وکړه او دومره خلک دي او دومره پیسې دی ولګولې او دومره مالی او ځانی تاوان دی وک نتیجه یې څه سو نو او به کتل شي چې پراتلونکو کې څه کیږي خو د سرکاري چې نوی واکمنان په دمشق باندې کسان نه دي چې په خوای تصور کې دي چې ګواکل القاعده سره تماس درلود یا ډیر تنگ نظر اسلام پالو دا اوس کوم ګامونی چې اخیستلې دي ډیر خلکو ته اطمینان بخون کې دي په دمشق کې نوې حکومت راځي هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي نو ایران ته په خوای رقم سیاست درلود د کارپوهانو له نظر اوس مجبور دي چې په دمشق کې نوې واکسره یو ورو جوړو کې لکه څنګه چې طالبان سره روابط جوړ کړل بله څو کلونه کلونه رئیس یو سره د دښمنۍ په لاله خو بیا سره روابط جوړ کړل امکان لري چې دا نوې اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړای وکړي
بل هم د وضعیت په کتو اندونه د دې چګواکه له د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبان نو هرکلای کړی او شمیر ټیټ پور چارواکو دغه اقدام ستایل دي کړه وګرځي ګو ایديولوژیکی فکرونو ته یا تفکراتو ته د دغه ډلو ترمنس کوم وطن شته د یک نه وطن شته دلته فکری ایديولوژي د دې ترمنس یو څه تړاو درلودل شي
دا ډیره ښه پوښتنه ده تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ دی او ټیټ پولی چارواکي چې دی په مسارو نمونه باندې د سوریې د تحولات هر کلی کې ورته خوشاله دي خو د سخکاری چې سوریې کې د کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران دوی د اخوان المسلمین د فکری خط پیروان دي او په افغانستان کې طالبان چې دوی د دوی اکثر په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکری امغه د دیوبندی مدرسې ده او د سکاري چې د نوی عصر او زمانه لډیر مسایل سره کم آشنایی لري اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرعی یا د ابو محمد الجولانی کسان چې دوی ډیر وخت له ترکیه سره پاتې سوی دی او له ترکیه له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودې او په اسلام پال دی له کلونو راځي سیالته حکومت کې فکر کیږي چې دوی به لوګي نه اوسس د کړی وي د سوریه دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې څه بلات ښکاری
بله خپل سرور سه پروسوي کې ک د منځنی ختیس نه ورخه تلار شو په نړیوال کچ باندې غباس باندې مونږ تاسو خبرې وکړو نړیوال څمر په دغه مسایلو کې ځان خکېل ول غوړی خکېل پات کېدل شي کې به غیز پر افغانستان باندې هم د منځنی ختیس کې مونږ تاسو غیز وګورو د تورته نور ودونې مشته چې یو څناڅ په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي په ټول کې په دغه ودونې کې سالته جګړه وسمشته ده غیز پر کول شي نړیوال څه د خلک په دغه مسایلو کې کول شي
اوس خو د سکاري چې د سوریه تحولات اگر شي ډیر غړندې او ډیر نوی دي سړی نس ویلای چې دنیا به څه اکسلامال ور باندې وخی خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیا روسي برکه ورسته وغږی کو هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکرين کې خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالد ترامپ دی امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریه ولسمشر سره لیدلې او غوی په سوریه کې د سولې او جولجالي په کوم پلان باندې هم توافق کړی دا ملګر ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړی 2024 هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح و چې بیلابیل اړخونه په شمول د بشار اسد رژیم دغه په اساس سولې وکې امکان لري دغه قطنامه بیرته را احیا سي او د سولې خبرې وسي یو توافق رامنځته سي نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي څه اغېز به په نړۍ باندې ولري خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري
پر همدې موضوع موږ په خپل فیسبوک پاڼه د لیدونکو او اوریدونکو هغه کسان چې د ازادي رادیو اوریدونکو د دې د نظریاتو یو نظر پوښتنه کړې ده چې موږ ته په دې لړ کې ډیر شمیر پیغامونه راغلي دي او کمنټونه راغلي دي چې لږ ډېر زه غواړم تاسو ته یو شمیر هغه کسان چې کمنټونه کړې دي تاسو ته ولولم له کابل څخه یو زمونږ دغه څارون کې چې نومي صدیق افغان دی ویل دي چې په دوړو ملتونو کې تر پوز راغلي و بنیادی حقوق تر خلنده کېدل د چارواکو او خلکو ترمنځ واټن ډیر شوی و چارواکو د ملت درد احساس نه لرلو او نه ورته پام و چارواکو په شواشرت کول خپل زنونو او فاملونو د غریب ملت په وینو آرام او ماس ساتل د ته ورته زمونږ نورو اوریدونکو او ترڅنګ لیدونکو او څارونکو هم نظریات خپل شریک کړي دي چې لډلې بیا بل ویل دي چې دوړه د پردې حکومتونو بول نظام په بهرنی اتکا کړی و چې دغه شانت په دغه ورس هم خراب شي بل زمونږ کس چې تل کومنت پرې خدای دی ویل دي چې دوړه د پردې حکومتونو نظامونو په بهرنی اتکا کړی او د دل خطر و چې دوی ونه شي کولای خپل دغه نظام وساتي ورسره ویل دي چې د دې ډلې زمونږ هدف دا و چې اساس حکومت ونه رول شو جهاد مدالات رضال پار کړو نه د قدرت پر برعکس طالبان جهاد کړي وو او ورسره زمونږ یو بل اوریدونکو ترڅنګ چارون کې چې کمنټ کړی دا هغه دا چې ویل دي زمونږ په نظر د سوریې او افغانستان سقوط ډیر زیات توپیر لري هغه د سقوط چې یو کولو د سوریې پاسونکو په شکل وخت او رسېدل ول برعکس په افغانستان کې مکاتب خونځي او د هڅه ورته نورې ودانې وتړل شوې
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د سسي چارو شمیر په هان باور لري چې د امریکایي حکومت به افغان طالبان لوسنی سخت درځي حالت سره ونمني دوی وايي طالبان د دې پرځای چې د نړیوال تعامل لپاره لار پرانیزي ورستر بل سخت درځي خپلې د پداسل کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوني زنګړی سي زلمی خلصات له طالب چارواکو غوښتي چې د امریکا له نوي حکومت سره د بحث لپاره چمتو وي نور جزئیات پراپورک
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پوخانی ځنګړي استازي د روسي او څرګندونو پاړه چې ویلي دي طالب چارواکي دي د امریکا له نوي حکومت سره د بحث لپاره چمتو وي د سیاسي چارو شمیر پوهان او پوخانی ډیپلوماټان بیلابیل نظرونه لري ځینې په دیان دي چې د امریکا نوي حکومت به طالبان له وسني سخت دریزي حالت سره ونمني د سیاسي چارو په سمي يوسف زيبا ورلري چې نړۍ له طالبانو سره د تعامل لپاره په تیرو څو کلونو کې لډیر نرمخت کار واخیس خو د طالبانو حکومت نه وازي منځلارې سیاست غوړه نه کړ بلکې لا پسې سخت دریځ شول
نو زه فکر کوم کدي امریکای حکومت وی نړیواله ټولنه وی ورورو طالبانو په اړه امید لاس اور کوي د دې وزرای عمل د طالبانو سخت پالیسيان دي سخت دریز ده په نتیجه کې خپل حکومت هم پنځه واقع چولې ده افغانان هم لکړهونو سره مخامخ کړي دي او ورځ تر بلې طالبانو د نړیواله ټولنې ترمنځ تروابط او تعامل چې کومه کړکۍ خلاصولو کوشش کوي هغه نور هم تنګيږي
خود سیاسي چارو بل پو عزیز معارج بیا وای د طالبانو او امریکا ترمن د دوهې هوکړه د جمهوریت غختونکو د واک پر محل شوی او اوس چې دوی بیا واک تر رسیدي اړتیا ده چې د دوهې د هوکړې په اړه له طالبانو سره خبري وشي د هیله لري چې د امریکا د نوي حکومت پر اتک سره به حالات یو څه رانه رمشي
چنتواله بعد ونیسی او د خبري اتره به پیل کیږي خانه خابو وضعیت به خکیږي طالبان به ستات راولي تغیرات راولي دوه تړون ته بجمن پات کیږي هغه به پیل کیږي حالات به خې خواته رواني د خلکو هیله هم داده امیدواري هم داده او انګر نام هم داده ترامپ پر اتک سره جمهوریت خوان سره افغانستان کې به ستات راځي
په خوانې افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز بیا وایي چې د امریکا نوې حکومت په تر ډیره له طالبانو سره د تیر دریو کلونو حساب کتاب وکړي.
کوم تشتت چې تر وروستیو کې لیدل کیږي کابل میشتو طالبانو او د قندهار میشتو طالبانو په منځ کې اساسي علتونه هم همدا دي چې دوی پوهیږي چې یو محاسبه غوښتونکي اداره په متحده ایالاتو کې رامنځته کیږي او دوی نه به حساب غواړي. نو په دې توګه طالبان دې ته چمتو شي چې فضا او زابا خنو سیګی طالبانو ته، ځکه چې دا یو روخانه پدیده ده چې کله ته چاته پیسې ورکوي نو ته ترې حساب غواړي.
د افغانستان لپاره د امریکا مخکینی ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد تیر ورځ د دوهې فورم د 22مې غونډې په څنډه کې د تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې له طالب چارواکو غوښتي چې د امریکا له نوي حکومت سره د بحث لپاره چمتو وي. نو موړي ویلي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ادي کول د دواړو لوریو په ګټه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د زلمی خلیلزاد د دغه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو له نړیوالې ټولنې د مثبت تعامل غوښتنه کړې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ له دریو کلونو زیات وخت تیریږي، خو تر دې دمه حکومت د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شمول حکومت جوړول چې ټولو افغان قومونو ته پکې یو ډول ځای ورکړل شوی وي، په کور دننه د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت او کورنۍ مشروعیت هغه څه دي چې د رسمیت پیژندلو لپاره طالبانو ته د شرطونو په توګه وړاندې شوي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي چې د نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
سن الی ایوا اما او پیژندل شوی وسیله ده چې په افغانستان کې د ژمي په موسم کې په کلیو او آن په لویو خلونو کې هم د خپلو کورونو د تودولو لپاره د خلکو له لوري کارول کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې ورو
کندلی هم مردنه ده او هم اقتصادي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سکال ژمی یې سندلی ایښی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاری کاروله، خو سږکال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلی کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلی په کارولو ډیر نه پوهیږي.
پخوا کلونه مونږ یاتره له بخاري او چرې څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد خو د جمعې پر انګدې کې دوه سره به مو دوا خرواره لګي خستل چې د جمعې تر پیا به مو بسنه کوله. خو څلک کال چې زمونږ اقتصاد خنه دی او بیکاری زیاته شوی، یوازې د یو سندلې او دوا بوجي سکرو په خستلو مو په کور کې سندلې خې دی.
که څه هم سندلې یو ارزانه او مناسبه وسیله ده، خو خپل ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکو د وای چې یو ځل د سندلې د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومه ورسوله.
زمستان بود مخانه خالی
یو ورځ د خپل خاله کور ته ولاړم. هلته سندلې هیڅ ما تجربه نه درلوده. د شپې نه وخت مې سر ګرځېده او زړه مې تنګېده. ډیر بد حالت مې درلود. زر یې راته نارنج او مالګه راکړل. داسې مې احساس کاوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا وویل چې زه د سکرو غازو نیولې یم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلې کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلې د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د اوچاق کاس زغال تاسه میشه؟
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکسر نمک پاشوتیم که ګاز زغال نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ او متخصص دی، د سکرو د زهرجن غاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کله کله کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سر هوګۍ او داسې لکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عجل تدوی داده چه ازاد اوات سر اوزی، نو باید عجل اقدام وشی چه خطرناک گاز ده سبب ده کمری نام که دهشی.
دی کابل اوسیدون کی وایی چه سکال دیوی سندلی بیا لزرو چه خطر 2000 افغانه پوری ده او دیوی بوری سکارو بیا 1500 افغانه ده. پورت وقت که دیو خروار لرگی و بیا چی پخواله اتت خطر 9000 افغانه و سکال 10000 افغانه تا رسیدلې ده. سندلې له لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېری له مربع سندلې کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلې کاروي. په افغانستان کې د سندلې کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلې په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
په ایران کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په غیبات کې د افغان محصلینو او فارغانو د نوي لیکنې بهیر پیل کړی دی. نور جزئیات یې د سنا کاکړ په راپور کې.
په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په غیبات کې د افغان محصلینو او فارغانو د پیژندلو لپاره د یو سیستم د جوړولو اعلان کړی دی. یاد سفارت د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په ایران کې میشت له ټولو افغان محصلینو او فارغانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دی په دې سیستم کې نوملیکنه وکړي. په دوام کې د دې سیستم د رامنځته کولو موخې محصلینو سره د اړیکو ټینګول، د ځانګړو خدمتونو وړاندې کول او کارموندنه ښودل شوي، خو ډېری محصلین د دې بهیر د روڼتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو د څرنګوالي په اړه شک لري. یو پخوانی افغان پوځي چې په ایران کې په لوړو زده کړو بوخت دی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو د شخصي معلوماتو د خوندي کولو یا د هغې د کارولو په اړه کوم روښانه تضمین نه دی ورکړی.
طالبان به ترفندای مختلف
طالبان تل د پخوانه یو پوزیانو په لومه اچولو کې لبیل ابلو چلونو کار اخیستی او په دې حادثه کې دی هغه پوزیز د کړیالان چې د تهران په پانتونو کې په زده کړو بوختي او پیژني او د هغوی نظارت وکړي
نور شناسایی وکنن و حداقل زیر نظر داشته باشم.
پیران کې د جمهوریت نظام ځینی کارکونکو وایي چې د سلو لګوخ څخه د مخنیوي په موخه د دغه هیواد په یو پانتون کې د استوګنې سند د ترلاسه کولو په موخه نوملیکنه کړې ده. پیران کې میشت د جمهوری نظام د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی هم چې د ایران په یوه پوهنتون کې په زده کړو بوخت دی په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دغه کړنه د اندېښنې وړ بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا ډول پروګرامونه د کډوالو د ملاتړ پر ځای په بهر کې د میشتو افغانانو د لا زیات کنټرول او څارنې په هدف جوړیږي.
دا پروسه د دې لپاره پیل کړي چې پخوانی پوځیان وپیژني ترڅو پیژندل ترڅو بیرته وشلل شي او هلته د هغوی په لومه کې ولویږي او څه چې غواړي له هغوی سره یې وکړي.
خو داسې محصلین هم شته چې دا اقدام په ایران کې د افغان محصلینو لپاره د پاسپورټونو د نیو کولو په برخه کې اغیزمن بولي. یو له دوی څخه حارث ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت هایشان هم ابطال شده یا باطل شده وقتش گذشته ناگزیر هستند که باید
یو شمیر هغه کسان چې پاسپورتونه یې باطل سوی او وخت یې تیر سوی هر دی چې خپل پاسپورتونه تمدید کړي او له دې عمل سفارت هغه زده کړیالانو ته اسانتیا برابر کړي چې د پاسپورت مده یې ختمه سوی. خو په اصلي لامل یې نه پوهیږم چې غواړي پخوانی پوځیان وپیژني یا په رښتیا زده کړیالانو سره مرسته وکړي.
واقعا اینا میخوان که برای دانشجوهای افغانستانی که در ایران هستند به اینا مک بکنن.
دو پانتون استاد کیو مرسدی په دیار ازادی رادیو تا وویل
هدفش آگاهی دهی آموزش و پرورش
که موخه د خوانې او روزنې پوهاوی وي دا یو ښه ګام دی. خو که دا ډول پروګرامونه مغرضانه موخې او محدودیتونه ولري دا مسله خپل مؤثریت له لاسه ورکوي او موږ نشو کولی د عمومي پروګرام په اړه خبرې وکړو او دا په بل ډول توجیه کوو چې د یو قشر لپاره اغیزمن واقع شي.
نمیتونیم دې مسله را به یک شکل دیگر توجیه بکنیم.
د یادونه ده چې په ایران کې یو شمیر افغان محصلین ویره لري چې په دغه سیستم کې نه راجستر کېدل به د قونسلګرۍ خدمتونو ته د لاسرسي او په ایران کې د استوګنې په برخه کې دوی ته ستونزې رامنځته کړي. په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د تیر کال د فبروري په پای کې په رسمي ډول طالبانو ته وسپارل شو او شاوخوا یو کال مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکه. د افغانستان پخوانی پوځیان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ایران په تیر ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ډېری دغه کسان په افغانستان کې د نیول کېدو، شکنجې او وژنې د خطر له امله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اوس په ایران کې په اقتصادي ستونزو او د استوګنې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سکه مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میدار او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار ورکړي وای
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
پختو خبری مجله پای ترسی خودداری خبری مجله زمونږ همکار فیضی سپتا سوړندګی سلامونه فیضی سپ خیر غلی خبرونید
سلامت باشه